شنبه د لندې 28مه د دسمبر 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي ک انټرنیټ ته شي زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې شمشاد زتران را سره مرستندوی دی السلام علیکم په دې خبري مجله کې مو وړاندې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوي مهمه پریکړه خبرو چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت پاړه کړي او د دې ماموریت ملاتړ کړي دي د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو ایران د 4.5 لک افغان مهاجرو د اقامت موده تمدید کړه جرمني په کاپیسا کې یو روزنیز پروګرام پیل کړ او امریکای او ایرانی استازي روانونه په جنوا کې د ایران پر اټومي لانجې خبرې کوي د خبرونو تفصيل د ایران حکومت په دې هیواد کې د شاوخوا 4,500 افغان مهاجرو د استوګنې موده د شپږ میاشتو په مخه تمدید کړه د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل د شمیر افغانان د هغو مهاجرو په ډله کې دي چې په ایران کې د استوګنې اسناد لري او د اقامو موده د لندې میاشتې په 15مه ختمه شوې وه محمد محقق په ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په مقصد د یو دولتي هیئت په مشرۍ تهران ته تللی دی د محقق په وینا په ایران کې د نورو شاوخوا 2 میلیون افغان مهاجر ژوند کوي چې د دې کسانو نیمایي د مهاجرت اسناد لري او نیمایي نور په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې ژوند کوي د جرمني حکومت په کاپیسا ولایت کې د 10 یو کلن پروګرام پیل کړ په دې پروګرام کې د سواد د 10 په برخه کې تر ډیره حدا شزي او جون شامل شي د دې تعلیمي پروګرام یو تنظیمون کې مقیم قیومی ازادي رادیو ته وویل
پنځه هدف داریم د دې پروژه خودکفایی است برای خانواده
په دې پروژه کې پنځه هدفونه لرو شزي او د هغوی کورنۍ به په خپل ځان متکی شي د کاپیسا ولایت په 15 شوانځیو کې موږ د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي پروګرامونه لرو دریم هدف مو له دارالمعلمین نملاتړ او څلورم هدف مو د کاپیسا په ولایت کې د یو کتابتون جوړول او پنځمه د انګلیسي ژبې د کمپیوټر د زده کړې د مرکز جوړول دي د دې پروګرام لګښت شاوخوا ولکه امریکایي ډالر دی او د آر ای ټی موسسې لخوا عملي کیږي د جنوبي افریقا د هغو اتباو وملي چې څو ورځې وړاندې د کابل په یو حمله کې وژل شوی وو د جمعې په ورځ په خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شول وژل شوی کسان د بی کورنۍ غړي یعنی پلار خور او ورور وو د دې قربانیانو یو تن جان پیر ولسکلن وو اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې پیر لدغه وژن کې پیښلې څخه تو اونې وړاندې په انټرنیټ کې لیکلی وو چې د جنوبي افریقا په نسبت په کابل کې د امن احساس کوي د لیکلي وو په کابل کې د 14 خطر شته خو کومه ځای چې زه د جنوبي افریقا په دې شار کې رالو شویم د کابل له خطر نه ډارې شم له ازادي رادیو خبرونه اوري تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د اټومي مذاکره کوونکو یو ډله د دسمبر په 15مه او 14مه په جنوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري د دسمبر په 14مه به ایراني مرکچان د نړۍ د شپږو طاقتونو له استازو سره غونډه وکړي د امریکایي مذاکره کوونکو د ډلې مشيبه د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال وینډ شرمن وکړي د دې دوه اړخیزو خبرو په ځینو برخو کې به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې د خدمتونو د برخې مرستیاله هیلګا شمیټ هم ګډون وکړي په نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو ونشوي کړی چې په ټاکل شوی نیټه یو وروستۍ تړون لاسلیک کړي او خبرې د 2015 میلادي کال جولای میاشتې ته تمدید شوې روسي د امریکا د کانګرس د هغه پریکړه په اړه اعتراض کړی دی چې لمخې به پر ماسکو نوی بندیزونه ولګول شي او جمهور رئیس بارک اوباما ته به اجازه ورکړي چې کیف ته وژونکو پوځي مرسته ورکړي ترڅو د اوکراین په ختیځ کې د روس په لاو بلتون غشتونکو پر ضد په جګړه کې ورسخه کار واخلي د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشوویچ د جمعې پر ورځ ویل د دسمبر په 14مه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې په اصطلاح د اوکراین د ازادي د ملاتړ عمل قانون تصویب په خپل ذات کې وشکاره مقابله ده دا قانون د وکیلانو په وینا د تخنیکی ستونزو له امله د دوهم ځل رایو لپاره د جمعې پر ورځ وړاندې شو او د جمهور رئیس له توشیح وروسته به نافذ شي. د دې قانون له مخې به امریکا اوکراین ته د ټانک او زغروالو وسیلو ضد وسلو په ګډون د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت وسلې ورکړي او د غراس به د اوکراین پوسته رادار بی پیلوټ اکتشافي الوتکې او د مخابراتو وسایل هم واستول شي. بلورت د اوکران جمهور رئیس پیترو پروشنکو وای د هیواد په ختیځ کې رښتینی اوربند ټینګ دی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای دا نازک اوربند د شخړې د ختمولو لپاره یو فرصت دی. پروشنکو د جمعې پر ورځ استرالیا ته د سفر پر مهال وویل په اووه میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین پوسته د 24 ساعتونو موده کې مرجوب لنه دا وشته. د وویل تاسو یې شاید تصور هم ونه کړئ چې دا مسله ماته څومره اهمیت لري. دا لومړی شپه ده چې زه د اوکراینی عسکرو د مرجوبلې خبر نه اورم. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غشتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ د دسمبر په نهمه یو نوی اوربند اعلان شو. د خبرونو پای اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو مو مرزی احمد زی خبروي.
هم د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی. کابل آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. او جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت ملاتړ وکړ. په روانه خبری مجله کې همدارس د افغانستان د اجرایی رئیس د مرستیال څرګندونی لرو چې په ایران کې د یو شمېر افغانانو د ویزو پر تمدید شغیدلې.
یک مثال افغانیستان میگه که یک سر درمیان خدا مهربان. حالا خب 6 ماه تمدید شده.
د پاکستان په کراچۍ کې مو د پاکستانی چارواکو په وینا د القاعده شبکې د یو شمېر کسانو لنیولو خبره وو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په ورسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو ځوان فعال سره شهیدلی وو.
د مختلفو ولایتونو له ځوانانو سره موږ اړیکې ایجاد کړې دي او دا زموږ لپاره واقعا ډېر اهمیت لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا یو پریکړه لیک خپور کړ او په افغانستان کې د ناتو د روسنیز ماموریت ملاتړ وکړ. تاکل شوې ده چې د ناتو محارب ځواکونه په څه باندې دوه اونیو کې له افغانستان ووزي او بیا د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیل کړي. امنیت شورا په غوڅ اکثریت د هغې مسودې ملاتړ وکړ چې د ناتو او افغانستان د حکومت ترمنځ پرې مخکې موافقه شوې وه. د دې موافقې له مخې به د جنوري له لومړۍ نیټې د ناتو غیر پوځي ملاتړی ماموریت په افغانستان کې شروع کیږي. د دې ماموریت له مخې به ناتو افغان ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلا مشورې به ورکوي. امنیت شورا همدارس د نړیوالې ټولنې د ژمنو هرکلی وکړ چې کله د دسمبر په 1 د ناتو په مشۍ د ایساف ماموریت پای ته رسیږي دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د امنیت شورا 15 غړو هیوادو په افغانستان کې د طالبانو، القاعده، نورو افراطي ډلو، غیر قانوني وسلوالو ګروپونو، جنایتکارانو او هغو کسانو غندنه وکړه چې د مخدر موادو قاچاق کوي. امنیت شورا وویل چې په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت هدف د افغان پوځیانو او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي څو دوی وتوانی شي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي او ثبات راولي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین وویل چې دا پریکړه لیک په ښکاره دې ته اشاره کوي چې امنیت شورا او نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو او حکومت شاته ولاړه ده. ظاهر تنین زیاته کړه چې په دې کې شک نشته چې القاعده او طالبان خپلو ظالمانه تروریستي بریدونو ته دوام ورکوي او زموږ مخې ته ګواښونه شته. ظاهر تنین په دې ډول په کابل کې د استقلال پولیسه کې د پنجشنبې د ورځې برید ته اشاره وکړه او تر هغه څو اونۍ مخکې په پکتیکا کې د والیبال په لوبه کې شوې چاودنې ته اشاره وکړه. د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 ته راښکته شي. په 2000 کال کې په افغانستان کې د ناتو او ایساف ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات و او 140,000 ته رسېده.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې آزادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ایران حکومت په دې هیواد کې د ډیرا شاوخوا څلور نیم لکه افغان مهاجرو اقامې یا د استوګنې ویزې د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړې. د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق آزادي رادیو ته وویل دا کسان د هغو افغانانو په ډله کې نه دي چې په غیر قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي. محقق د یو دولتي هیئت په مشرۍ د افغان مهاجرو د ستونزو د څیړلو په مقصد په روسیو کې ایران ته ولاړ او اوس هم په ایران کې دی. کابل له ایراني چارواکو څخه وبخښي او ایران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره محقق د افغان مهاجرو په ستونزو خبري وکړي. د محقق د څرګندونو جزئیات د جانقالی کوزی پراپور کې.
په ایران کې د افغان مهاجرو شمیر له 2 میلیونه زیات دی او تقریبا هر افغان مهاجر د ایراني چارواکو له غیر انساني او ناوړه چلند نه شکایت کوي. د ایرانی چارواکو په ناوړه چلند کې د مهاجرو وهل ټکول، په زور ایستل، له تعلیم او تربیې نه د هغوی محرومول او حتی د زیات شمېر افغانانو اعدامول هم شامل دي. په ایران کې افغان مهاجر یوازې دومره کوي چې هر ورځ ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوي او غواړي چې ستونزې افغان چارواکي واوري. د بیلګې په توګه به د څو تنو افغان مهاجرو غږونه واورو چې په ایران کې خپلې ستونزې بیانوي. زه په ایران کې یو مهاجر یم. موږ په مصیبت او بدبختۍ کې ژوند کوو. په ورځ کې 8 تنه د ایران په دې ولایت کې وژل کیږي. آیا دوی خاوند او صاحب نه لري؟ آیا د دوی پښتنه نه کیږي؟ له خدای او قرآن وبیریږي او زمونږ غم وخوري. زمونږ برخلیک به څه کیږي؟
عبدالمومن رحمانی هستم، فعلا از شهر کاشان ایران شما رو دعوت میکنم.
عبدالمومن رحمانی ام، در ایران په کاشان ښار کې مهاجر یم. په ایران کې ټول مهاجر له خپل کوټونه بهر نشي وتلای. په دې ژمي کې په پوځي بارکونو کې اچول کیږي.
د افغانانو په حساب باندې وایم چې دلته زموږ شې دي لا څوره ده شلو شوري شو ده د خپل د وټاګه د بده وټای نو سم څنګه وش نه پرې دل ماشم په وټاکو باندې چپاو چولې وړه د خې بعد حال ده افغان مهاجر په حساب باندې چار ویا کتر غوږو ورسوي. نن ماشام زل لاس ورځ د وټاګه د باندې وټلای نه خل ټول د اطراف ته وټیل دی په داشت بیابونو شپې تیروي.
په ایران کې اوازې شاوخوا 450,000 افغان مهاجر قانوني اسناد لري، خو دوی هم وایي چې د ایراني چارواکو له زورونو او ناوړه سلوک نه په امن نه دي. په زرګونو هغه افغان مهاجر چې د 2 کلونو موده کې وطن ته ستانه شوي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی سرپناه نه لري، کارونه ورته نشته او کوچنیانې هم ښوونځیو ته د تلو امکانات نه لري. افغان حکومت وایي افغان مهاجر باید په خپله خوښه وطن ته راستانه شي، نه د زور او جبر له لارې. د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق ایران ته تلله او هڅه کوي چې ایرانی چارواکي راضي کړي چې افغانان په زور ونه باسي. خاغلی محقق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د سفر په جریان کې ورته ایرانی چارواکو وعده ورکړه چې د یو شمېر افغان مهاجرو اقامه به د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. کله مو چې له دنه وپوښتل آیا شپږ میاشتې لږ وخت نه دی او له دې نیټې وروسته به د افغانانو برخلیک څه وي؟ د په ځواب کې ویل
خوب یک مثال افغانستان دی چې یو اکثر درمیان خدا مهربان.
یو افغانی متل دی چې وایي یک شب درمیان خدا مهربان. اوس خدا وخت شپږ میاشتې غزول شوی او بیا به ګورو چې موږ خپلې طرحې راوړو او له ایراني ورونو سره څه نتیجې ته رسیږو.
با برادران ایرانی ما به څه نتیجه میرسیم؟
خاغلی محقق زیاته کړه په ایران کې د هغو افغانانو شمېر چې د اقامو موده یې غزول کیږي شاوخوا 450,000 کسانو ته رسیږي او دا هغه کسان دي چې دوی د استوګنې اسناد لري او د اعتبار موده یې ختمه شوې ده. د خاغلی محقق په وینا شاوخوا 2 میلیونه نور افغان مهاجر هم په ایران کې ژوند کوي چې تقریبا نیمایي د مهاجرت اسناد لري او نیمایي نور په غیر قانوني ډول اوسیږي. د دې شمېر افغان مهاجرو په اړه خاغلی محقق وویل پریکړه وشوه چې د دې ډول مهاجرو لپاره د ثبت کولو یو خاص پروګرام جوړ شي او هغه کسان چې د 2 کالو وړاندې وخت له پروګرام نه پاتې دي او پاسپورتونه یې نه دي اخیستي او یا هغه کسان چې نمونه نه دي ثبت کړي، د دوی په اړه باید نوي معلومات راټول شي چې شمېر یې څومره ده او وروسته به د ستونزو په اړه بحث وشي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي و چې د مهاجرو د ستونزو د دایمي حل لپاره پروګرامونه لري، خو تر اوسه د دې پروګرامونو څرک نه دی لګېدلی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دا سجره دو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان پاړې څخ خبره کړې دي. همدارس د نوبل د جایزې د وړونکې شیرین عبادی څرګندونه د مشکوکو ترستانو د فعالیتونو په ارتباط په دې خبري مجله کې اوریدل شي. خو په جواب 15 دقیقې دي لند خبرونه لرو. د ایران حکومت په دې هیواد کې د شاوخوا 450,000 افغان مهاجرو د استوګنه موده د شپږو میاشتو په مختم دید کړه. د جرمني حکومت په کاپسا ولایت کې د زده کړې یو کلن پروګرام پیل کړ. په دې پروګرام کې د سواد د زده کړې په برخه کې تر ډېره حده شزیا اونجون شامل شي. تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د اټومي مذاکره کوونکو یا ډله د دسمبر په 15 او 16 په جنوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. روسیې د امریکا د کانګرس د هغې پریکړې په اعتراض کړی دی چې له مخې به یې پر ماسکو نوي بندیزونه ولګول شي او جمهور رئیس بارک اوباما ته به اجازه ورکړي چې کیف ته وژونکي پوځي مرسته ورکړي. د اوکراین جمهور رئیس وایي د هیواد په ختیځ کې رښتینی اوربند ټینګ دی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا نازک اوربند د شخړې د ختمولو لپاره یو فرصت دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی ویپټول افغانستان کې اوري نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. رضوان مراد کتنه ورته کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د پنځشنبه ورځې د ځان وژونکو حملې په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. ګارډین لیکي ځان وژونکو چې یو ځوان هلکو 14 مواد په خپلو داخلي جامو کې ځای پر ځای کړی وو. ورسپانه د کابل د امنیت قومندان په حواله ویلي چې برید کون کې 14 کاله عمر درلود. ګارډین زیاتوي په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې روسي حملو د افغان امنیتي ادارو پر توانمندۍ زیات انتقادونه پارولې دي. ډیلی ټلګراف ورسپانه لیکلي دي د افغانستان پایتخت په داسې حال کې د 14 او وسلوالو بریدونو شاهد دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت په څو ورځو کې پای ته رسیږي. د ورځپاڼه په خبره طالبان غواړي په دې بریدونو سره افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ کړي. ټایمز ورځپاڼه په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز د شوي ځان وژونکو حملې په اړه د فرانسې د ولسمشر څرګندونې نقل کړې دي. فرانسوا اولاند ویلي دا حمله د دې څرګندوی ده چې ترورستان د خلکو پر کلتور هم بریدونه کوي. د ورځپاڼه په وینا د فرانسې کلتوري مرکز په 1902 میلادي کال کې د کابل په استقلال لیسه کې جوړ شوی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي دي کابل د نړۍ په سطح 5 مخ په پراختیا خار دی. ورځپاڼه وایي له 2000 کال را په دې خوا د کابل نفوس 400 زیات شوی دی. د مقالې لیکونکي د بې ځای شو کورنیو په اړه لیکلي چې زیاتره په کابل کې ځای پر ځای شوي دي. ګارډین وایي د افغانستان د نفوس شمیرنه د وروستي ځل لپاره په 1990 کال کې شوې او له هغې وروسته احصایې اکثره تخمیني دي. ورځپاڼه زیاتوي په 2000 کال کې په کابل کې 1.1 میلیون کسانو ژوند کاوه خو اوس د دې ښار د اوسیدونکو شمیر 6 میلیونو ته لوړ شوی دی. په کابل کې د کډوالو لپاره د ناروې د یو ټولنې مسؤول پرسنات نایک ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د ښار اوسنی وضعیت د کابل د زیربناو او منابعو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي او دې ستونزو د افغانستان د پایتخت د امنیت ټینګښت هم ستونزمن کړی دی.
د نوبل جایزې وړونکو او د ایران لومړنۍ شزینه قاضي شیرین عبادی چې د محل د بشري حقوقو فعال ده د جمعې پورس په امریکایي چارواغو ژغ وکړ چې د طالبانو او اسلامي دولت د بنسټپالو او سختریزو ډلو د لمنځوړلو لپاره دي د مبونو پر ځای پر هغوی کتابونه وغورځوي. د میرمن عبادی د خبرو تفصیل فرانس پرس خبري اژانس راخیستی دی چې جزئیات له جانقه الکوزي څخه اور.
شیرین عبادی چې د ایران لومړنۍ خزینه قاضي وه او د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته له دغې دندې لري او د بشري حقونو د فعالې په توګه راڅرګنده شوه، په 2003 کال کې د نوبل جایزه وګټله او په 2009 کال کې له ایران نه تبعید شوه. شیرین عبادی او د هغې کورنۍ چې د خپل ژوند زیات کلونه یې د بنسټپالنې او افراطي رژیمونو تر سیوري لاندې تیر کړي، دې نتیجې ته رسېدلې چې له دې بلا څخه د خلاصون لپاره پوځي لار نشته او د هر کال په تېرېدو سره افراطیت او بنسټپالنه نور هم قوي کیږي. شیرین عبادی د جمعې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس سره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو تجربې ته په کتنې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت تر واک لاندې سیمو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري به هیڅ ګټه ونه لري. وشپیته کلنه عبادی وای په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې چې څومره پیسې او کلونه وخت مصرف شوی طالبان یې له منځه نه دي وړي او دا د خواشینۍ خبره ده. د شیرین عبادی په باور د اسلامي دولت ډله هم لکه د طالبانو یوه څانګه ده. دا نه یوازې یوه تروریستي ډله ده بلکې دا یوه مفکوره یا یوه ایډیالوژي ده او باید چې د ریښو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي. کله چې د دوی ریښې له منځه وړل شي په هغه صورت کې به یې د پراختیا مخه ونیول شي. شیرین عبادی په مرکه کې ویلي د افراطیانو ریښې په دوو مسلو کې دي، بې سوادي او ټولنیز عدالت. د دې پر ځای چې پر دوی بمونه وغورځول شي غوره به دا وي چې کتابونه ورباندې وغورځول شي. په دې معنی چې زیات شمېر ښوونځي باید جوړ شي او تاسې به ووینئ چې افراطیت او بنسټپالنه به حق محل له منځه لاړه شي. د بشري حقونو فعال شیرین عبادی د جمعې په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د نوبل جایزې ګټونکو کانفرانس کې د ګډون پر مهال وویل لویدیز باید هم د ځینو ستونزو مسؤلیت چې دا مهال ورسره مخامخ دی ومني. دا ستونزې عبارت دي د ایران اټومي پروګرام، د اسلامي دولت ډله په نایجیریا کې، بوکو حرام ډله، د لیبیا شخړې او مصیبتونه، او د لویدیز په کوڅو کې ترورستي حملې. شیرین عبادی زیاته کړه په منځني ختیځ کې د لاسوهنو تاریخ، په فساد کې د ښکېلو دیکتاتورانو ملاتړ، په اروپا او شمالي امریکا کې له مسلمانانو سره ناوړه چلند، د غچ اخیستنې او نفرت د روحیې له پراختیا سره مرسته کړې ده. د بشري حقونو فعالې شیرین عبادی د روم کانفرانس کې وویل تاسو ګورئ چې څه شمېر اروپایان د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای کیږي. د دې علت څه دی؟ علت یې دا دی چې زیات شمېر دوهم نسل مسلمانان په اروپا کې ځورول کیږي او تعصب ورسره روان دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس ته چې په روانې میاشت کې ترکیې ته سفر کړی و په انقره کې همدا د مسلمانانو د ځورونې او تعصب خبره کړې وه.
د نوبل د جایزې د ګټونکو شیرین عبادی څرګندونې مو په راپور کې اوریدې چې وی ویل د القاعده او نورو افراطي ډلو مفکوره باید له منځه ولاړه شي. پاکستاني امنیتي چارواکي د کراچۍ په ښار کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د یو شمېر کسانو د نیولو ادعا کوي. د دې کسانو د نیولو خبره په داسې وخت کې خبرې شي چې په روسیو کې په قبایلو کې هم د القاعده شبکې د غړیو د وژلو راپورونه خپره شول. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې امنیتي ادارو د شنبه په شپه د القاعده شبکې د یو جګپوړي قومندان په ګډون د دې شبکې د 500 تنو د نیولو ادعا کړې ده. د کراچۍ جګپوړو امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په کراچۍ کې د القاعده شبکې فعال غړي دي چې په دې ښار کې په تروریستي بریدونو کې لاس لري. د دې ښار یو جګپوړي دولتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په کراچۍ کې په نیول شو د القاعده شبکې په تروریستانو کې په سهولي آسیا کې د کراچۍ لپاره د دې شبکې قومندان شاهد عثمان هم شامل دی. پولیس ادا کوي چې نیول شوي کسان په کراچۍ کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې پر سمندري ځواکونو په برید کې لاس لري چې لږ تر لږه یو سرتېری پکې وژل شوی او و نور پکې ټپیان شوي وو. د کراچۍ پولیسو په داسې حال کې په دې ښار کې د القاعده شبکې د غړو د نیولو ادا کړی چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو او همدارس د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې مهم غړي وژل شوي دي. په دغو کې د دغې شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه په ګډون په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې پخوانی وایند عمر فاروق هم شامل دي چې یو یې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او بلې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. تر دې مخکې د روان کال په نومبر کې په سیمه کې د القاعده یو ځایي وایند اسامه محمود منلې وه چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د شبکې دوه جګپوړي غړي وژل شوي وو چې یو یې د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي و. کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو ستر صنعتي او تجارتي ښار ګڼل کیږي د دې هیواد امنیتي ادارو پکې تر دې مخکې د القاعده شبکې د ځینو لوړ رتبه چارواکو په ګډون د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر هم نیولې و. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د پاکستان په نورو سیمو کې د القاعده شبکې د غړو د وژنو په تړاو وایي چې دا به دا شبکه ډېره کمزوري او فعالیتونه یې ټکنی کړي. د یادونې وړ ده چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا تر تروریستي بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده تروریستي ډلې منلی و، د اوسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر جګپوړي غړي په پاکستان کې یا خو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او یا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي او یا هم د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې ژوندي نیول شوي دي.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دا سدی رادیو د خبری مجله په منځنی صفه 12:05 نوی د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې اوریدل شي او د ماشام لوو د سهار تر او پورې بیا آشنا رادیو ته په هم دغه صفه وغښنه ولې شي. زیات شمیر خلک ورزشی مسابقې له سیاست څخه د سمودې په خاطر د لری کېدو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. خو 2014 کال چې د اولمپیک له لوبو نیولې تر فارمولا 1 یا د موټر ځغاستې د سیالیو شاهد وو د لویو ورزشي مسابقو او ناوړه سیاسي رژیمونو ترمنځ اړیکې څخه پرده پورته کړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور اوروي.
د یو شمیر خلکو لپاره ښایي دا حیرانوونکي وي چې له هغو شپږو روسي ورزشکارانو څخه چې د روسیې په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو مشال پورته کړی و، یوازې دوه تنه د اولمپیک استازي وو. له دغو شپږو کسانو څخه څلور یې د روسیې په پارلمان کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده روسیې ګوند غړي دي. پنځم ورزشکار چې د اولمپیک مشال یې پورته کړی و، په ښکاره د روسیې د ولسمشر ملاتړی دی او د پوتین د واک ضد مظاهره چانو د ځپلو لپاره د مسکو له اقداماتو پلوي کړې وه. په 2014 کال کې په وار وار د سترو ورزشي مسابقو او د هغو سیاسي رژیمونو ترمنځ چې ناخوښه دي اړیکه په ډاګه شوه. د اولمپیک ژمنۍ لوبې د روسیې په سوچي ښار کې ترسره شوې. د موټر ځغاستې سیالۍ فارموله 1 هم په دې هیواد کې وشوې. بلاروس د یخ پر سر د هاکي د نړیوالو مسابقو شاهد و او ترکمنستان او آذربایجان هم د سترو ورزشي مسابقو میدانونه وو. د سوچي د اولمپیک لوبو د تیرو سیالیو د لګښتونو په مقایسه زیات مصرف درلود او په بې سابقه ډول د لوبو یو 50 میلیارد ډالره لګښت درلود. د سترو ورزشي مسابقو تبلیغاتي اړخ کومه نوې خبره نه ده. په 1946 کال کې اډولف هټلر په برلین کې د اوړي د اولمپیک لوبې تر دوهمې نړیوالې جګړې د مخه د جرمني د نازي رژیم د قوت خودلو په هدف ترسره کړې. ارجنټاین په 1998 کال کې د فوټبال د نړیوال جام کوربه په داسې حال کې چې دوه کاله وړاندې په همدې هیواد کې د پوځي کودتا له امله زرګونه ملکیانو وژل شول. خو د ورزش او دکتاتورو رژیمونو ترمنځ د اړیکې موضوع په دې وروستیو کې نوې بڼه غوره کړې ده. د بشري حقونو ډلو د هغو نړیوالو ورزشي سازمانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې منفور رژیمونه غوره ګڼي. د اولمپیک د تاریخ لیکونکو د نړیوالې ټولنې مشر ډیوډ والچینسکی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د سوچي د ژمنیو لوبو له رښتونو عواقبو سره مخامخ شوې ده. د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د نړیوالو نوښتونو د څانګې مسؤله منکی وردن وایي
Whereas world leaders might not necessarily want to stand next to a dictator on a dais.
دا وای نړیوال مشران خای ضروری و نه غنی چې یو دیکتاتور ترڅنګ و درېږي. خدا ورزشی پیخ دی چې د نړی مشران اړباسي چې دا کار وکړي. په دې سره مشرانو ته زمينه برابرېږي چې پر نړیوال سټیج خپل حیثیت مطرح کړي. زیاتره وخت کوربه هیواد د دې لپاره لوی مالی لګښتونه هم غالي. روسیه ته په لوی مصرف په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د زمینی په برابرې دو سره د تلار هوار شو چې زیاتې پیسې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نږدې ملګرو جیبونو ته ورشي.
د ژوند رنگونه
ان اتلان اسف د ځوانانو د پیاوړتیا او مغزي شبکې مسؤلیت د شبکې اساس په دوه نقطو کې نغښته ده. لومړی دا د ځوانانو د پیاوړتیا لپاره کار وشي تر څو ځوانان ته روحي ورکړل شي او توانای ورکړي چې دوی خپل مسؤلیت او خپل د افغان پیسې خپل مسؤلیت ایفا کړي. او دوم د امهنګي موضوع ده چې ځوانانو په منځ کې موږ وکولای شو امهنګي رامنځته کړو. تر اوسه
کوم کارونه سرته رسولي چې هغه تاسو په نظر ډیر موثر
وي؟ کوم ارتباطات او امهنګي په موضوع کې موږ کوم کار کړی ده؟ د مختلفو ولایتونو ځوانانو سره موږ اړیکې ایجاد کړې دي او دا زموږ لپاره واقعا ډېر اهمیت ورته دي.
څو تاسو مرسته کوي په دې برخه کې؟
د فلم لپاره له ملي تجارانو مالی منابع ترلاسه کوو. هدف یې دا چې هغه بدون له قید شرط نه وي.
دا غوډه لاس کولا چې ځوانانو ته کوم کار دولت کړی دا آیا له غره تاسو راځي؟
کلی او ارمان سي ځوانانو په دې اړه درلودل او سره هغه کومکونو سره افغانستان سره وسو دغه پرتل نه ځکه اوس هم په ولسوالي او په کلو په لورو پروتو سیمو کې ځوانان په ډېر محرمیت کې قرار لري. د تعلیم حق څه خبر خمن نه دي او فکر کوم دولت کارونه په تیرو جلسو کلو کې ځوانانو په اړه کافي نه و ځکه چې یو مشخصه پالیسي نه و. یوازې په ځینو نقاطو باندې تمرکز لکه په کابل لکه په ځینو عمده ښارونو کې ولې په تعصب سره هغه سیمې نه هم نیوي. په یو سیمو کې دولت ځوانانو لپاره کومه خاصه برنامه نه درلوده.
اوسنی حکومت تاسو څومره هیله منې چې تاسو دغه کوم څه چې په دوره کې ونه سول د دې بروکراسي
هغه اقدامات چې تر اوسه پورې موږ د اوسنی حکومت په اړه باندې ګورو له موضوع سره واقعي برخورد کوي. اوس ما په ان دا بډیره مهمه ای د موږ لپاره چې صبر وکړو تر څو د حکومت پالیسي ځوانانو لپاره مشخصه شي او بیا به په غوړ باندې قضاوت وکړو نوې حکومت د څومره موثر ځوانانو لپاره ولې کلي ډول سره یو امیدواري د نوې حکومت لپاره لرو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلې خبري مجلې په وروستیو کې یو او ستاسو څوره رسیدلې اس ام اس نه لولو. د هلمند له مارجې څخه رحیم الله مقدس لیکلي دي ایران افغان مهاجر زوروي څو د امنیتي سند خچ له افغانانو واخلي. محمود روشن د غزنی لزر خان لیکلی دی په ایران کې افغان مهاجرو ته د شپږو میاشتو وخت د حل لار نه ده. او سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي ولی افغان حکومت د لیسو استادانو ته خارجي بورسونه نه ورکوي. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بلې خبري مجله.